د ماسپښین دوه بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شیبر ساسو کوربایم په تخنیکی برخه کې امانه مرزای راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. د خبرونه په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په افغانستان کې خپرې شي او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د نوي مشر د ټاکلو په اړه مو د دې شورا او د حکومت د استازیو نظر اخیستی. په دې برخه کې څه پرمختګ شوی؟ تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. خبرونه سلطان محمد سرور اوروي.
هند افغانانو ته د ویزو په ورکولو کې اسانتیاوې اعلان کړې. درنې واورې او سختو طوفانونو د سالنګونو لویه لاره یو ځل بیا تړلې ده او د افغانستان د کرکټ د پرمختیایي ټیم او د زیمبابوې د ای ټیم ترمنځ په حراري کې څلرمه لوبه روانه ده. امریکایي رسنۍ رپورټ ورکوي چې سپینه ماڼۍ نن په ایران باندې نویو بندیزونو ته تیاری نیسي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د هند سفارت وایي چې د روانې میلادي میاشتې له پیل څخه افغانانو ته لا زیاتې اسانتیاوې منل شوي دي. په سیلاني ویزه باندې افغانان تر یو کاله هند ته تګ راتګ کولی شي او په هر سفر کې تر دریو میاشتو پورې په دغه هیواد کې پاتې کیدلی شي. پخوا به په سیلاني ویزه باندې افغانانو حق درلود چې یوازې یوه میاشت په هند کې پاتې شي. دغه راز هند افغان سوداګر د دغه هیواد لیدو ته هڅوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکې پیاوړې کړي. هند هغو افغان سوداګرو ته چې په دغه هیواد کې پانګې لګوي او کاروبار لري له یوه تر پنځو کلونو ویزې ورکوي چې په هر ځل ورته کې تر شپږو میاشتو پورې په دغه هیواد کې پاتې کیدلی شي. د هند سفارت په داسې حال کې د ویزې په پروسس کې د اسانتیا اعلان کوي چې تر دې مخکې یې افغانانو باندې د ویزې د ورکولو په خاطر ځینې شرایط سخت کړي وو. په بانک کې تر زر ډالرو پورې د پیسو درلودل، د سفر علتونه او صحي معاینات هغه څه وو چې اکثر خلک یې د ویزې په اخیستلو کې ستونزو سره مخ کړي وو. درنې واورې او سختو طوفانونو د سالنګونو لویه لاره یو ځل بیا تړلې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې رئیس جنرال رجب ازادي راډیو ته وویل چې دا لویه لاره له بېګا شپې راهیسې د ترافیکو په مخ تړلې ده او په لار کې د بندو پاتې شویو موټرو چلوونکي خوندي سیمو ته انتقال شوي دي. ښاغلی رجب له خلکو وغوښتل چې د دوی تر بیا خبرتیا پورې په دې لاره د تلفاتو د مخنیوي لپاره سفر ونه کړي. دا دریم ځل دی چې د ژمي له پیله تر دې دمه د سالنګونو لویه لار د واورې او طوفانونو له امله تړل کیږي. د افغانستان د کرکټ د پرمختیایي ټیم او د زیمبابوې د ای ټیم ترمنځ په حراري کې څلرمه لوبه روانه ده. د زیمبابوې ټیم 108 منډې کړې او په 3 اوورونو کې 15 لوبغاړي سوځېدلې دي. افغاني ټیم 3 مخکنی لوبې ګټلې دي. امریکایي رسنۍ رپورټ ورکوي چې په سپینه ماڼۍ نن په ایران باندې نویو بندیزونو ته تابعیت نیسي. د رپورټونو په اساس امریکایي چارواکي په ایران باندې د دې لپاره غوسه دي چې تېر یکشنبه یو بالستیکي توغندی وازمایي او هم په منځني ختیځ کې د نیابتي جګړې په مخته وړلو تورن شوی دی. بېلابېلو رسنیو له هغې ډلې ای پی، رویترز او فرانس پریس د امریکایي مقاماتو په حواله ویلي چې په تازه بندیزونو کې لږ تر لږه 40 تنه ایرانیان، کمپنی او دولتي ادارې د بندیزونو په دغه تازه لیست کې شاملېږي. د امریکا متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د اردن پاچا عبدالله السانی سره په سوریه کې د خلکو لپاره د یوې خوندي سیمې په احتمالي جوړولو خبرې کړې دي. ښاغلی ترامپ پرون په واشنگتن کې له پاچا عبدالله سره لنډه کتنه درلوده. د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلی چې ولسمشر ترامپ د داعش په ماتولو کې د اردن په مهم رول ټینګار کړی او په سوریه کې د خوندي ساحې د رامنځته کولو په امکاناتو بحث کړی دی. ولسمشر ترامپ تېره اونۍ ویلي وو چې د سوریې د خلکو لپاره خوندي ساحې رامنځته کوي څو امریکا ته له کډوالېدو پرته وکولی شي په خپلو سیمو کې واوسیږي. ښاغلی ترامپ په دې برخه کې د خلیج هیوادونو همکاري هم غوښتې ده. او د امریکا دفاع وزیر وایي د شمالي کوریا لخوا هر ډول اتومي برید ته به غوڅ او اغیزناک ځواب وویل شي. جیمز ماتیس دا خبره نن د جنوبي کوریا پلازمینه سیول کې وکړه. جیمز ماتیس د ترامپ د ادارې لومړنی وزیر دی چې په بهرني سفر وزي. هغه توکیو ته له سفر مخکې جنوبي کوریا ته په داسې حال کې تللی چې په سیمه کې د امریکا د نوي حکومت پالیسیو اندېښنې رامنځته کړي دي. جنوبي کوریا کلونو راهیسې له امریکا سره پوځي اړیکې لري او 8500 امریکایي سرتیري په دغه هیواد کې میشت دي، څو له دغه هیواده په اتومي وسلو سنبال شمالي کوریا څخه دفاع وکړي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند وایي د سولې د عالي شورا د نوي مشر د ټاکلو لپاره تاوده بحثونه روان دي.
مخصوص رایزنی و بحث در رابطه با جانشین مرحوم گیلانی هست و به زودی شما از نتایجش خبر خواهید.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې اسلام آباد ویلي دی چې د افغانستان د سولې لپاره جدي هلې ځلې کوي. په خوست کې د قابلګۍ او نرسنګ د زده کړو لپاره امتحان اخیستل کیږي.
نوم مې وسیمه ده، د منیر کلي د نسوانه لیلی سید دولسم ټولګي زده کوونکی یم. کله چې مونږ فارغ شو انشاءالله چې خپل کلی کې به خدمت کوو.
ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمې سونه لولو او د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص سره شوي پیغامونه خبرو. د افغانستان د سولې د عالي شورا مسؤلان د سولې د شورا د نوي مشر ټاکلو ته انتظار دي. د دغه شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل هیله ده د شورا د نوي رئیس ته ټاکلو لپاره ژر تصمیم ونیول شي. په ورته وخت کې جمهوري ریاست وایي په دې اړه د حکومت د مشرتابه په کچه بحثونه روان دي او په لږه موده کې به د سولې د عالي شورا د نوي رئیس ته ټاکلو لپاره تصمیم ونیول شي. د سولې د عالي شورا رئیس پیر سید احمد ګیلانی شاوخوا دوې اونۍ مخکې په کابل کې وفات شو. خان محمد سیند لکابل راپور لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا د رئیس پیر سید احمد ګیلانی لمړینه شاوخوا دوه اونۍ وروسته د دغه شورا مسؤلین وایي چې د حکومت لخوا د یاد شورا د نوي رئیس ټاکلو ته منتظر دي. د سولې د عالی شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه شورا د چارو د پرمخ بیولو لپاره د نوي رئیس ټاکنه مهمه وبلله او هیله یې وښوده چې د حکومت مشران د شورا نوی رئیس وټاکي.
په داسې حال کې چې رئیس د هغه شخص په توګه چې ټول ورته په مستقیمه توګه ځواب ورکوونکي دي، نقش او ټاکل یې هم مهم دي چې ژر وټاکل شي. په تیره په دغه شرایطو کې چې یو لړ هیله بخونکي پروګرامونه وو او باید په ښه توګه پر مخ لاړ شي، هیله ده د ملي یووالي حکومت چارواکي په دې اړه تصمیم ونیسي.
خاغلی سلیم دا هم وویل چې د سولې عالی شورا د نوي رئیس د ټاکلو په اړه د دغه شورا له غړو سره مشوره نه ده شوې او کوم پرمختګ پکې هم نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې د سولې عالی شورا رئیس پیر سید احمد ګیلانی شاوخوا دوه اونۍ مخکې د ورپېښې ناروغۍ له امله د څلور اتیا کلونو په عمر مړ شو. د افغانستان جمهور رئیس په ارګ کې د پیر سید احمد ګیلانی د جنازې د ادا کولو وروسته د افغانستان د سولې ملاتړی یاد کړ او ویل چې د سولې د عالي شورا د رئیس په توګه د ده د کار په موده کې یاد شورا د پام وړ پرمختګونه کړي دي. د پیر سید احمد ګیلانی لمړینه شاوخوا دوه اونۍ تیریږي خو د یاد شورا لپاره تر اوسه هم نوی رئیس نه دی ټاکل شوی. په ورته وخت کې جمهوری ریاست وایي چې د پیر سید احمد ګیلانی د ځای ناستې او د دغه شورا د تیرو فعالیتونو د ارزونې په هکله د حکومت د مشرتابه په سطح بحثونه روان دي. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د حکومت د مشرتابه په سطح بحثونه روان دي چې څنګه کولای شو د سولې عالي شورا له پخوا څخه نور هم منسجمه کړو او تیر کارونه یې وارزوو. همدارنګه د نوي رئیس د ټاکلو لپاره بحث روان دی او ډیر ژر به تاسې خبر شي.
ښاغلی مرتضوی دا هم وویل چې د سولې د عالي شورا جوړښت بیا کتنې ته ضرورت لري او په دې اړه باید نور بحثونه هم وشي. بلخوا د ولسی جرګې یو غړی صالح محمد صالح انتقاد کوي چې د سولې عالی شورا په تیرو وختونو کې کومه مهمه لاسته راوړنه نه لرله او بنیادي بدلونونه دې پکې راوستل شي. خو د سولې عالی شورا مشران ټینګار کوي چې دغه شورا سره له دې چې ستونزې لري خو لاسته راوړنې هم لري، چې ښه بېلګه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې لاسلیک کول او د سولې لپاره د یوې ستراتیژۍ جوړول دي.
په راپور کې مو د افغانستان د سولې د عالي شورا د مرستیال عطا الرحمن سلیم په وینا واورېدل چې په کار دي په داسې شرایطو کې چې سولې ته هیلې پیدا شوې دي ژر تر ژره د سولې د عالي شورا لپاره نوی مشر وټاکل شي. ارګوای په دې اړه بحثونه روان دي. بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې له افغانستان سره ښې او پیاوړې اړیکې غواړي او ټینګار کوي چې د افغانستان سوله تر نورو د پاکستان په ګټه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې په افغانستان کې د سولې لپاره جدي هلې ځلې کوي. دا څرګندونې د دې وزارت ویاند نفیس زکریا د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې وکړې. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال راپور لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې هیواد یې تل په افغانستان کې د امن راوستلو لپاره سنجیده هلې ځلې کړې او زیاتوي چې د افغانستان د بدامنۍ او بې ثباتۍ له امله تر ټولو زیات زیان پاکستان ته اوښتی دی. د یاد وزارت باندې فزیکا د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې ونیزې خبري غونډه کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې سوله او ثبات د پاکستان په ګټه دی او د دې هیواد امن او سوله په افغانستان کې په سوله او ثبات پورې تړلی. ښاغلی ذکریا په داسې وخت کې یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان امن له یو بل سره تړلی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې تر خونړۍ ترهګریز بریدونو وروسته افغان چارواکو پاکستان ته په اشاره وویل چې دا بریدونه د افغانستان له پولو بهر تنظیم شوي وو. که څه هم د پاکستان سیاسي مشرانو د افغان حکومت تورنه بیا بیرت کړي، دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت باندې نفیس ذکر یو ځل بیا ویلي چې پاکستان له افغانستان سره پیاوړې اړیکې غواړي او د همدې عملی د منفي بیانونو تر راتلو پس هم د صبر او زغم مظاهره کړي. د ذکر په خبره پاکستان د افغان حکومت او وسلوالو ډلو ترمنځ د خبرو اترو لپاره سنجیده هلې ځلې کوي. نوموړی په دې اړه وایي: زه دا ویل غواړم چې پاکستان له افغانستان سره تل مضبوطې اړیکې غواړي او غوښتي دي، او د دې ثبوت دا دی چې افغانستان لخوا د منفي بیانو راتلو پس هم پاکستان د صبر او زغم مظاهره وکړه. زموږ په دې یقین دی چې په افغانستان کې امن د پاکستان او سیمې په ګټه دی، او حقیقت خدا دی چې په افغانستان کې د بې ثباتۍ له وجې د ټولو نه زیات پاکستان متاثره شوی. په دې لړ کې هیواد نه بهر د افغان دولت او وسلوالو ډلو ترمنځ د سولې د مذاکراتو مرسته کوو او طالبان د مذاکراتو میز ته راوستلو لپاره پاکستان سنجیده هلې ځلې کوي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایي دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې د یاد هیواد پوځي چارواکو هم په دې وروستیو کې په افغانستان کې وروستۍ ترهګریزې پیښې غندلې وې او په دې هیواد کې په ترهګریزو پیښو کې د لاس نه لرلو ټینګار کړی. د پوځ د مطبوعاتي څانګې مشر سورج مخکې په یو خبري غونډه کې په دې اړه ویلي وو چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي، په افغانستان کې په هیڅ ډول ترهګریزو پیښو کې لاس نه لري، او په خبره چې پاکستان به خپله خاوره د هېچا پر ضد کارېدو ته پرېنږدي. که څه هم په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ پر یو بل د تورنو لګولو له امله د دواړو تعلقات یو څه خراب شوي دي، خو د سیاسي چارو څارونکي بیا د اسلام آباد او کابل ترمنځ ښې او پیاوړې اړیکې مهمې او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ضروري بولي.
ازادي راډیو لاونه ترو وورځي پونه کې
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اورېدل شي. په همدې څپو د ماښام له وو د سهار تر اوو بجو پورې آشنا راډیو خپرې شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې تر دوه نیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسېدلې سمسونه لولو. البته په دې خبرونه کې تر دوه نیمو بجو وروسته د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو. اوس په کونړ ته مخه کړو. په کونړ کې امنیتي مسؤلانو هغه په لسګونو میله وسله او مهمات خبریالانو ته وښودل چې څه موده وړاندې په یوه کنټینر کې د غیر مسؤولو کسانو لخوا له کونړ څخه د جلال آباد په لور انتقالېدل او پولیسو نیولي وو. دغو مهماتو سره یو تن هم نیول شوی چې په پنځه کاله بند محکوم دی. له کونړ د ازادي راډیو خبریال روحل انوري راپور لري.
د کونړ امنی قومندان پاسوال جمعګل همت ازادي راډیو ته وویل چې موده وړاندې پولیسو ته راپور راغلی و چې په یو کانتینر موټر کې وسلې او مهمات بار دي او کوم بل ځای ته یې انتقالوي. پولیسو د زیړی بابا په سیمه کې ورته لاره ونیوه او یاد کانتینر یې ودرولو.
زموږ د امنیتي ځواکونو پولیسو له خوا څخه نورګل ولسوالۍ د زیړی بابا په سیمه کې یو تعداد هغه نظامي تجهیزات چې په غیر قانوني شکل به انتقالېدل، البته نامعلوم ځای ته، زموږ د پولیسو له خوا څخه بالفعل نیول شوي دي چې په دې کې په مجموع کې یویش قلمه نظامی تجهیزات شامل دي، چې په دې کې ومیله پیکا، پنځه څلوېښت میله کلاشنکوفونه، و دېرش ریده د پیکا، د شل زره مرمۍ په شاخوا کې.
همت وای د وسلو ترڅنګ نور زیات پوځي مهمات هم پکې شامل دي.
تقریبا دولس د شپې دوربینونه، دولس هغه محرمې د تلاشي آلې دي، د شپې نایتروجن دوربینونه دي، او په دې کې نظامي کلاو تقریبا د شپې تو په شاخوا کې نظامي زرې، یعنی ټول هغه نظامي تجهیزات چې په غیر وسلي او قاچاقي شکل د یو تعداد غیر مسول د کسان د خاصخه د کونر دولت څخه نامعلوم ځای ته منتقل کېدل چې زموږ د امنیتي ځواکونو د خاصخه گرفتار سوي دي.
هغه وایي یاد وسلي او مهمات د استفادی وړ دي او ډیر زر به خپل ځواکونو ته وویشي،
او ان شاء الله وروسته به د اصولي مراحل وروسته زموږ نظامي جسمونو په تاته تبزه کیږي.
د استیناف څارنوالۍ رئیس څارنیار عبدالاحد حیدری چې د نورو څارنوالانو سره یو ځای د وسلو او مهماتو لیدلو د پاره راغلی وو، ازادي راډیو ته وویل دغه کانتینر سره دوه کروزین موټر هم موجود وو، خو کله چې پولیسو کانتینر درولې هغوی په تیښته بریالي شوي دي، او کوم کس چې وسلو سره نیول شوی هغه په 15 کاله بند محکوم شوی دی.
شو سرمالی دخواه اعتراض بر بندی شده فیصله به محاکم فیصلو بندی پا استنافی مرحله که ورده برات برگشو بیا هم در سرمالی تر اعتراض بندی قرار بونی و بلاخره پا دریم مرحله که در ستر محکمی پا حکم بندی چه زمونگ اعتراض پاس از دم قضیه تره و لوی سرمالی تر لوی سرمالی در اعتراضات من این منکس که ستر محکمه ته په ستر محکمه کې په 15 کال او شپږ میاشتې حبس باندې محکوم شو.
تر اوسه د وسلو اصلي مالکان نه دي نیول شوي چې وسلې چیرته او د څه دپاره انتقالېدلې. ډېرې وختونه داسې راپورونه هم خپرېږي چې په هیواد کې دننه داسې کړۍ شته چې د دولت وسلوال مخالفینو ته وسلې او مهمات ورکوي.
په کونړ کې مو د یو شمېر وسلو او مهماتو د نیولو په ارتباط راپور اوریده. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې به وړاندې واورې چې په خوست کې د نرسنګ او قابلګۍ د زده کړو لپاره امتحان اخیستل کېږي. په دې اړه وړاندې تفصیل درکو. خوست به د کرکټ په اړه معلومات درکو چې د افغانستان د پرمختیایي ټیم او د زمبابوې د الف ټیم ترمنځ د زمبابوې په مرکز حراري کې د غوس یوه ورځنۍ لوبه روانه ده. تر دې دمه د زمبابوې الف ټیم 130 منډې جوړې کړې دي، 15 لوبغاړي سوځېدلې دي، 9 اوور روان دی، او د افغانستان د زمبابوې بیټنګ غرو دی. البته څه باندې 3 رنزه په یوه اوور کې دوی کړې دي. د افغانستان په بالرانو کې نواز خان د زمبابوې 4 لوبغاړي سوځولې دي، او اوس اووم اوور کوي، 23 منډې ورکړې دي. او د افغانستان په بالرانو کې د افغانستان د الف ټیم تکړه بالر ضیاءالرحمن هم د زمبابوې یو وکټ اخیستی دی، 8 اوورونه کړي دي، 28 منډې ورکړې دي. د دې لوبې په اړه د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې نور معلومات هم درکو، ځکه چې لوبه روانه ده.
د دلوی 15مه یا د فبروري 14مه د یونسکو له لوري د راډیو نړیواله ورځ نومول شوې ده. سږ کال د دې ورځې شعار دی راډیو یعنی تاسو. تاسو چې د ازادي راډیو اوریدونکي یاست، راځئ چې د راډیو نړیواله ورځ په ګډه ولمانځو. په څه ډول؟ یوازې زموږ دغو پوښتنو ته ځواب ووایاست. د ازادي راډیو کومې خپرونې مو خوښیږي؟ ازادي راډیو کله اوري؟ او په ازادي راډیو کې ستاسو د خوښي وړاندې کوونکی څوک دی؟ لطفا خپل ځواب د ټلیفون، فیسبوک او یا افغان بیسیم د 1973 شمیرې له لارې راوستوي. د فیسبوک له لارې www.facebook.com/azadiradio زموږ د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره دي 0 200 300 او 0 00 200 221 125. د افغان بیسیم له لارې په 1973 شمیره پیغام راستولی شي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې دا راپور واوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هیله مندې چې د ډونالد ټرمپ په مشه د امریکا له نوي ادارې سره به د اسلام آباد اړیکې نوري هم تودی شي. په دې اړه وړاندې تفصیل درکو. او په دې خبرونه کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اس ایم ایسونه هم لولو. خو اوس به خوست مخکړو. په خوست کې د ناروې کمیټه د هغو سیمو 50 تنه ښځې او نجونې د نرسنګ او قابلګۍ دوه کلن پروګرام ته شاملوي چې هلته نرسانې او قابلې نشته. په دې پروګرام کې د شاملولو لپاره پرون هم امتحان واخیستل شو او نن هم له امتحان روان دی. له 500 نجونو آزموینې روانې دي په دې دوه ورځو کې او د آزموینو ګډونوالې هیله لري چې دا آزموینې به شفافې واخیستل شي او مستحق کسان به دې پروګرام ته جذب شي. له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دا پلا هغه نجونې د قابلګۍ او نرسنګ دوه کلن پروګرام ته نیسي چې په سیمو کې نرسانې او قابلګانې نه وي او کلیوالي شوراګانې دا تضمین وکړي چې خویندې او لونې به په خپلو کلیو کې خلکو ته روغتیایي خدمتونه کوي. په خوست کې د نرسنګ او د قابلګۍ د پروګرام مسؤله ډاکټر خدیجه صافی
اکثر قابلګان فارغ شوي دي مګر بیرته سپین ساحو ته هغه کلیو باندو ته نږدې بیرته په ښار کې پاتې کیږي. زموږ هدف دا دی چې موږ د ماغ کلي نه د ماغ باندې نه چې هلته قابلان شه ماغ کلي نه نفر انتخاب کړو ځکه چې هغه بیرته ځي هغې کلچر ته هغې خلکو سره بیرته کار کوي. نو بنان څه فکر کوم چې تر زیاته هدف پورې به د کلي او د باندو مشکلات د قابل سره حل شي.
د قابلګۍ او نرسنګ د پروګرام په ازمینه کې نږدې 1500 نجونی برخې لري چې نیمایي یې تېره ورځ او نیمایي یې نن د جمعې په ورځ په یاد پروګرام کې د شاملېدلو لپاره ازموینه ورکوي. د ازموینې یوه تنه ګډونواله په خپلو خبرو کې هیله لري چې امتحان به شفافي او مستحق نجونې به دې پروګرام ته جذب شي.
نوم مې وسیمه ده، د منیر کلي د نسوانه لیلی سید دولسم ټولګي زده کوونکی یم. کله چې مونږ فارغ شو ان شاء الله چې خپل کلی کې به خدمت کوو. خپل کلی په کلینیکونو کې ډیر اړتیا شته، مونږ وینو چې ښه اړتیا شته. ان شاء الله د مور او د ماشوم د مړینې اندازه به کمه شي.
د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل محمدین محمدی وایي چې اوس مهال د ټول ولایت په کچه یوه ولسوالي او روغتیایي کلینیک هم داسې نشته چې هلته د نرسه یا قابله فعالیت ونه لري. د زیاتوي خوست غرنۍ سیمه ده او داسې منطقې شته چې هلته نرسانې او قابلوی نشته. نو دوی دپلا یوازې له هما غسپین و ساهون جونی دی پروگرام تا جذبوی.
موږ الحمدلله په خوست ولایت کې وزداس یو کلینیک نه لرو چې هلته دی قابله یا نرسه نوی. دی دغه په فراغ سره به هم هغه ستونزه چې سپین صاحبی امغه کلی کې په مغه ولسوالۍ کې چې دی غیر دوی مراجعه کړي هلته به خدمت کوي.
دی یادونه ورده د خوست د عامې روغتیا ریاست د چارواکو په وینا چې له 2003 کال نه تر 2014 کال پورې 101 تنه قابلګانی او 16 تنه نرسانی د دوه کلنو حکومتي پروګرامونو په بهیر کې روزل شوی چې دا مهال د ولایت روغتون په ګډون د ولسوالیو او مرکز پروختیایي مرکزونو کې پر دندو بوخت دي.
په خوست کې د نرسنګ او قابلګۍ د دوه کلن پروګرام د جذب لپاره له 1500 کسانو امتحان اخیستل کیږي. د روغتیا په برخه کې بیا هم یو راپور لرو. د کندهار ښار د نهمې ناحیې اوسیدونکي یو ماشومه د پولیو له واکسین څخه تر بې برخې کېدو وروسته په دایمي فلج اخته شوې ده. چارواکي وایي چې دا په افغانستان کې د 2018 میلادي کال د ګزرن یا فلج لومړۍ پیشه ده چې په کندهار کې ثبت شوې ده. محمد صادق رښتینی د دغې ماشومې کور ته ورغلی او دا راپور یې چمتو کړی.
په پولیو اخته سوی ماشوم رازیه نمیږي او یو لس میاشتې عمر لري. د رازیه کورنۍ چې تازه د کندهار د ارغستان ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته راستنه سوې، اوس د ښار د نمې ناحیې یا لوی ویلې په سیمه کې ژوند کوي. په کندهار کې د یونیسف ادارې د واکسین د څانګې د عامه پوهاوي یو مسؤل قاري رفیع الله ازادي راډیو ته دا تازه پیښه تایید کړې او وایي چې دا په ټول افغانستان کې د 2018 کال د پولیو لومړۍ پیښه ده. د ښاغلي رفیع الله په وینا دا پیښه ښکاره کوي چې لا هم په افغانستان کې د پولیو وایرس نه دی ختم شوی او پر راتلونکي کې لا هم د دې سیمې ماشومان ته ګواښ دی.
د رازی په نامه ماشوم چې اوس نوې په د پولیو په دغه مرضی باندې مبتلا شوی دی، دا په د کندهار کې نه بلکې په ټول افغانستان کې لومړنۍ پیښه ده. او په تیر کال کې موږ په دازون کې دوه واقعې درلودلې او خوشبختانه چې په دا کال دغه کې په نور ولسوالیو کې په 6 کال هیڅ واقعه نشته. متاسفانه دا یو واقعه دغه شوی ده چې د اوس څه موږ ټول معلومات کوي. موږ دلته چې مان ورته راولو په بعض دورو کې واکسین اخیستی او په بعض دورو کې د واکسین سپاته شوی ده.
په پولیو د اخته سوي ماشومې اکال محمد وایي چې د ماشومې پلار د واکسین سره سخت مخالفت درلود خو اوس پر دغه پیښه سخت خواشینی سوي. دلال محمد په وینا راضي او د کورنۍ نور ماشومان ته د دې د پلار څخه په پټه یوازې درې ځله د پولیو واکسین ورکړي.
دا کوچنی دا رقم سره د مور ډیر زیات په خبرې اولین مشپله مقصد چې دا زما وریره ده ان د پلار وایي چې زما ژوند وسی بیا به زه کوچنی بیا واکسین نه پرېږدم مقصد او واکسین به هر ځای ورکوم که چیرې دلې پاتې سي بیا به کینه کوته پسې وړم دی ده
د راضیې کورنۍ له دې امله چې خپلو ماشومانو ته یې پر وخت واکسین نه ورکړي پښیمانه دي او ژمنه کوي چې په راتلونکي کې به هیڅ یو ماشوم له واکسین څخه پاتې نه سي
دا د یو لورې ده مقصد او ډیر زیات په خبرې هم دی
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
په افغانستان کې څومره کسان انټرنیټ کاروي او په نوره نړۍ کې خلک له انټرنیټ نه څنګه استفاده کوي؟ تفصیل اسمت ساروان اور.
خبریاست اوس په نړۍ کې د ټولو انسانانو په سلو کې 40 انټرنیټ لري، خو په 1995 میلادي کال یوازې 1% انټرنیټ ته لاسرسی درلود. د انټرنیټ تر ټولو زیات کاروونکي په آسیا کې دي، ځکه چې د دې لویې وچې نفوس زیات دی، ورپسې امریکا او اروپا دي. د امریکا په متحدو ایالتونو کې د ټولو خلکو په سلو کې 8.5 انټرنیټ کاروي. په افغانستان کې 2,290,118 یعنی 6.8% وګړي انټرنیټ کاروي، خو په چین کې د 2014 میلادي کال تر پایه پورې د انټرنیټ د کاروونکو شمیر 1.1 میلیون تنو ته ورسید. په دې اساس د دغه هیواد تر نیمایي یو څه ډیر وګړي د انټرنیټ له شبکې کار اخلي. د چین لري کلیو ته انټرنیټ رسیدلی او له همدې کبله په دغه هیواد کې چې اوس د نړۍ دوهم ستر اقتصاد دی انټرنیټ زیات خپور شوی دی، خو له دې سره سره لا هم د امریکا، کاناډا او د غراز ډیرو اروپایي هیوادونو سره د پرتلې نه دی. په چین کې 4,800,000 ویب پاڼې فعالې دي. د چینایانو اکثریت یعنی 6.95 میلیونه له انټرنیټ څخه په موبایل ټلیفون کې کار اخلي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو، خو اوس په د کرکټ په اړه یو څه معلومات درکړو. د افغانستان د پرمختیايي لوبډلي او د زیمبابوې د الف ټیم ترمنز د زیمبابوې په مرکز حراري کې یو ورځنۍ لوبه روانه ده. د زیمبابوې الف ټیم تر اوسه پورې 141 منډې کړې دي، 15 لوبغاړي سوځېدلې دي، 140 اوور روان دی. دغه لوبه چې نن سهار په حراري کې پیلې ده، د افغانستان د پرمختیايي کرکټ ټیم کپتان تاس یا پچا وګټله او د زیمبابوې لوبغاړو ته د بیټنګ بلنه ورکړه. مخکې د افغانستان ټیم په زیمبابوې باندې فشار زیات کړی وو، خو اوس په دغه وروستیو څو ورونو کې د زیمبابوې والر بیټسمین او همدارس موتو مبادزی بیټسمین نسبتا شلو بیشي، یو 15 منډې کړي دي، بل 25 منډې کړي دي، او په تیرو 15 ورونو کې د زیمبابوې ټیم تقریبا اوسط په یو اوور کې څه کم 6 دی، خو په مجموع کې د زیمبابوې اوسط کم دی، ځکه 3.5 ترسي شي. د دې لوبې په اړه به د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې هم تاسو ته معلومات درکړو، ځکه چې دا لوبه لا روانه ده او وګورو چې پاتې لوبغاړي به د زیمبابوې څرنګه اوټ شي او افغانستان به بیا څرنګه بیټنګ وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
یو شمیر اوریدونکو د ازادي راډیو د خبريالانو ستاینه کړې ده او جنو چې زمانوم لیکلای دی له هغه مننه کوم او د نور اوریدونکو نمونه ته چې هم اشاره کړې ده بیا هم له دوی څخه مننه کوم. سنا سادات له میدان وردګ نه لیکي، ګیلانی له اسلامي حزب سره سوله وکړه، اوس باید داسې څوک د دې شورا مشر وټاکل شي چې له طالبانو سره سوله وکړي. شاید له غزنی لیکي، پاکستان غلطه وای غلا کوه، چشتن ته وای بیدار اوسه. مجیب الرحمن کریمی د نورستان له نوګرامه له نورګرامه لیکي، د سولې د عالي شورا مشر دی متوکل وټاکل شي. عزیز الرحمن له کابل لیکي، د سولې د عالي شورا لپاره دی حکومت مناسب کس وټاکي. عبدالواحد مدقق لوګر لیکي هند افغانستان ش دوست اوس لا بهتر شو. رحیم محمد شاکر لکونړ لیکي د ویزو په برخه کې د هند د ویزو لا سنتیا او د البته مننه کوي او هند استای. بصیر هیلمن له کابل لیکي د کابل په ګډون د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې واوري او باران وري. له حکومت هیله کوي چې لاړو کورنیو سره مرسته وکړي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکي د ازادي راډیو په خبرونو کې مو سپورټي خبرونه خوښه ده او البته د ځینو خبريالانو ستاینه کړې ده. زمانو میم یاد کړې ده او زرغونه منګل ستایلې ده. یو بل اوریدونکو جاوید نعیمی ستایلې ده او نورو ګڼو اوریدونکو د ازادي راډیو د خبريالانو ستاینه کړې دي. سلطان محمد سرور چې سټوډیو ته راغلی ده هم د عبدالرحمن پونم یو اوریدونکو ستایلې ده. او دوی بجې او دیرش دقیقې شوې لنډ خبرونه له سلطان محمد سرور څخه.
زه هم په خپل وار دغه ګران اوریدونکو نه مننه کوم. د خبرونو لنډیز اورو.
په کابل کې د هند سفارت وایي چې د رواني میلادي میاشتې له پیل څخه افغانانو ته لا زیاتې اسانتیاوې منل شوې دي. په سیلاني ویزه باندې افغانان تر یو کاله هند ته تګ راتګ کولی شي او په هر سفر کې تر دریو میاشتو پورې په دغه هیواد کې پاتې کېدلی شي. د هلمند چارواکي وایي ګرمسیر ولسوالۍ باندې د وسلوالو مخالفینو برید طالبانو ته په درنې مرګ ژوبلې پر شا وتم بول شو. د هلمند چارواکي وایي 25 مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د لغمان چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د تېرې شپې په نښته کې د مخالفینو یو مشهور قماندان نور رحمان مسلم او دوه ملګري ټپیان شوي دي. د افغانستان د کرکټ د پرمختیایي ټیم او د زیمبابوې د الف ټیم ترمنځ لوبه حراري کې روانه ده. د زیمبابوې ټیم په یو څلوېښتو اوورونو کې 144 منډې کړي او 15 لوبغاړي یې سوځېدلي دي. درنې واورې او سختو طوفانونو د سالنګونو لویه لار یو ځل بیا تړلې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې مشر جنرال رجب آزادي راډیو ته وویل چې دا لویه لاره له بیګا شپې راهیسې د ترافیکو په مخ تړلې ده. د امریکا دفاع وزیر وایي د شمالي کوریا هر ډول اتومي برید ته به غوڅ او اغیزناک ځواب وویل شي. د امریکا متحدو ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د اردن پادشاه عبدالله اسانی سره په سوریه کې د خلکو لپاره د وی خوندی سیمې په احتمالي جوړولو خبرې کړې دي. امریکایي رسنۍ ریپورت ورکوي چې سپینه ماڼۍ نن په ایران باندې نویو بندیزونو ته تیاری نیسي.
اساسي رډو په منځني سپد ولش پښنه وی پټول افغانستان کې اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هیلمن دی چې د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا لنوي ادارې سره به د اسلام آباد اړیکې نور هم تودې شي. له پاکستانه راپور لرو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له امریکا سره یې تلخی اړیکې پاتې شوې او تمه یې ښودلې چې د هیواد د نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ ولسمشرۍ کې به دا اړیکې لا ښه او پراخې شي. دغه وزارت باندې فزیک رحم دا شان وایي چې د امریکا لخوا تر بندیز لاندې هیوادونو کې پاکستان شامل نه دی او زیاتوي چې د کډوالو په اړه هر یو ملک د خپلواکۍ حق تر لاندې په پالیسي جوړولو حق لري. خغلی ذکر د سرګندونې د پنځمې پرز په اسلام آباد کې په خپلې اونۍ خبري غونډه کې کړې دي. نفیس ذکر د سرګندونې تر هغې وروسته کړې چې 13 د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو ځانګړي فرمان له مخې امریکا ته د اسلامي هیوادونو په اوسېدونکو او همداشان د شامي کډوالو پر ورتګ بندیز ولګاوه. که څه هم په دغه اسلامي هیوادونو کې ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، شام او یمن شامل دي، خو 13 اونۍ ځینې رسنیو داسې راپور نه هم خپره کړل چې کنه د امریکا له خوا خای پر پاکستان هم ورته بندیزونه ولګيږي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نه فزیک را د غراپورون ته په اشاره وایي چې پاکستان له پخوا راهیسې له امریکا سره ښې او پیاوړې اړیکې لري او په خبره چې د امریکا له خوا تر بندیز لاندې هیوادونو کې پاکستان شامل نه دی. خغلی ذکریا ټینګار کوي چې هیوادونه باید د اعتبار وړ داسې پالیسۍ خپلې کړي چې هغه ناصر ترې ګټه پورته نه کړي چې ترهګرۍ ضد ائتلاف ته زیان رسوي. نوموړی په دې اړه وایي دغه ډول پرېکړو کې باید سیاسي او بشري اړخونه په پام کې وساتل شي او په دې اساس پر مخ لاړ شي. هیوادونه باید د اعتبار وړ او داسې پالیسۍ خپلې کړي چې هغه ناصر ترې ګټه پورته نه کړي چې ترهګرۍ ضد جګړه کې ائتلاف ته زیان رسوي. پاکستان او امریکا په هر څنګه کې خې اړیکې لري او هیله مند دي چې په راتلونکي کې به نوې انتظامي سره اړیکې نوري پیاوړې کړي. د بهرنیو چارو د وزارت د ویان تر سرګندونو مخکې د پاکستان د داخله چارو وزیر هم امریکا ته د اسلامي هیوادونو د اوسیدونکو پر ورتګ د بندیز پر پریکړې اعتراض کړی او ټینګار یې کړی چې دغه ګام ګټه به ښایي تر شرخوښو او رنګکارو ته ورسیږي. د دې ترڅنګ د نوبل جایزې ګټونکي پښتنې ملالۍ یوسفزۍ هم پر شامي کډوالو او د اسلامي هیوادونو پر اوسیدونکو د امریکا د نوي ولسمشر د بندیز پریکړه غندلې وه او په خبره یې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه ګام زړه مات کړی دی. دا یادونه وردا چې پر پاکستان او د ځینو اروپایي هیوادونو ترڅنګ د امریکا ډیموکرات ګوند هم د ډونالډ ټرمپ فرمانونه غندلي او ویلي دي چې دې سره به د امریکا شهرت ته زیان ورسیږي. خو د ډونالډ ټرمپ ګوند دغه پریکړې ستایلي او ټینګار کوي چې دې سره به د سخت دریځه داعش وسله والې ډلې د ګواښونو مخنیوی وشي.
د دلوی پنځوشتمه یا د فبروري دیارلسمه د یونسکو له لوري د راډیو نړیواله ورځ نومول شوې ده. سږ کال د دې ورځې شعار دی راډیو یعنی تاسو. تاسو چې د ازادي راډیو اوریدونکي یاست راځئ چې د راډیو نړیواله ورځ په ګډه ولمانځو. په څه ډول؟ یوازې زموږ دغه پوښتنو ته ځواب ووایاست. د ازادي راډیو کومې خپرونې مو خوښیږي؟ ازادي راډیو کله اورئ؟ او په ازادي راډیو کې ستاسو د خوښي وړاندې کوونکی څوک دی؟ لطفا خپل ځواب د ټلیفون، فیسبوک او یا افغان بیسیم د 87 شمیرې له لارې راوستوئ. د فیسبوک له لارې www.facebook.com/azadiradio زموږ د پیغام ثبتون کې ماشين شمیرې دي 0 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
وړاندې به په خبرونه کې واوري چې امریکا پر دې غور کوي چې پر ایران باندې نوي بندیزونه ولګوي. خو مخکې تر دې چې دا موضوع راواخلو د سالنګونو حال درکو. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې مو په خبرونو کې دا خبر درکړو چې د سالنګ لوی لاره د واورو د ورېدو له امله تړل شوې ده. له سیمې د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش ته اوس په ټلیفون را سره دی. حنایش صاحب، اوس حال څرنګه دی؟ څرنګه لاره پرانستل شوې ده یا امید ورته شته چې ژر به خلاص شي؟
پروسم لار تلل دی او نیو خبر ده چې په فلنګ بل ویلار کې برف کوچونه را شروع شوه ده چې تر اوسه 15 برف کوچ په مختلف ځایونو کې راغلي ده او تر اوسه هم لار بالکل تړلې ده. او کله نشي چې چرواک وایي چې په سر په دوه ورځې کې بیا په مخ هغه شي بیا
شاید خلاص شي.
ام دا وست تل کې دیم ده ام دا وست.
بله، څنګه دغه وست چې تاسو خبرې کوي په سالنګونو باندې واورښته او کنه وست واور نه وري؟
واور بالکل ډیر دی او ډیر ام دا سره روانه دی. په دې خاطر چارواکو وایي چې دا خطر دا محسوس دی چې ام دا ک مسافرینو بسونیت په دې خاطر چې تین شي په دې خاطر امدا سه تلل کېږي تلل د ادامه لري.
تر اوسه پورې خو به د تلفاتو خبر نه ورکړل شوی.
چارواکي ټینګار کوي چې تلفات نه لري ځکه چې امدا تلل شوی لاره د دې مسونیت ته تضمین کړی ده. په دې خاطر دا خطر مخنیوی شوی ده مخکې.
احمد حنایش مننه. و موریدل چې په سالنګونو کې 15 برف کوچونه راغلي دي او لار تړل شوې ده. و سم واور ووري او چارواکي د لارې مسولان اټکل کوي چې د وارو ته چې ګوري شای د دوه ورځو په مخه باندې نور هم دغه لوی لار تړلې پاتې شي. اوس په ورشو د امریکا مسلې ته امریکایي رسنۍ راپور ورکوي چې سپینه ماڼۍ پر ایران د بالستیک توغندیو د تجربې او په منځني ختیځ کې نیابتي جګړو ته د لمن وهلو پر سر د نویو بندیزونو لګولو ته تیار ای کوي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو چې دغه اوس په سټوډیو کې را سره ده. مهرباني.
مننه شبر صاحب. اورو چې امریکایي رسنۍ وایي امریکا شایي سر لنن پر ایران نوي اقتصادي بندیزونه ولګوي. په تر شلو زیاتو ایراني شرکتونو، حکومتي ادارو او اشخاصو دغه بندیزونه لګیدای سي. اسوسییټډ پریس، رويټرز او فرانسوي خبري اژانس تر امریکایي چارواکو له خولې دا خبرې لیکلې دي. دا بندیزونه ورسته له هغه دي چې د فبروري په 2 د پنځشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته خبرداري ورکړ او دا ورسته یوازې یو څو ورځې له هغه دی چې ده د ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړه. ټرمپ د ولسمشرۍ لپاره د کمپاین پر مهال ویلي وو چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما په پرتله به د ایران پر وړاندې سخت دریځ غوره کړي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی دی چې نوي بندیزونه ښایي پر هغو ایراني شرکتونو ولګېږي چې د توغندیو په جوړولو کې برخه لري. دا بندیزونه همداراز سپاهي پاسداران د تروریستي ډلو په لیست کې شاملولای سي چې ورباندې امریکایي چارواکي تور پورې کوي چې په منځني ختیځ کې نیابتي جګړو ته لمن وهي. د رویټرز راپور وایي له اټومي موافقې څخه د سرغړونې په صورت کې به دغه هیواد د بندیزونو په بڼه له جدي عکس العمل سره مخامخ سي. د راپور له مخې نوي بندیزونه له څو مودې راهیسې د عملي کېدو په حال کې وو او د ایران د بالستیک توغندې تجربې ټرمپ اړیست چې دغه پریکړه عملي کړي. د ټرمپ اداره وایي چې ملګرو ملتونو د 2015 کال د هغه قانون څخه سرغړونه کړې ده چې له ایران غواړي چې د اټومي سرکو د لیږد توان لرونکو توغندیو تجربه دې نه کوي. ایران دا خبره ردوي چې دغه تجربې د ملګرو ملتونو له موافقې سرغړونه کوي. ایران دا هم وایي چې د اټومي وسلو جوړولو هیڅ اراده نه لري. رویټرز وایي نوی بندیزونو لومړی مسوده د جوړېدو په حال کې ده او داسې جوړیږي چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران له موافقې سرغړونه ونه کړي.
له ملالی بشیر څخه مو واورېدل چې داسې اټکل کېږي چې شایي امریکا پر ایران د ایران د توغندیو د بالستیک توغندیو د ازموینې لپاره نوي بندیزونه نن ولګوي. لکه رئیس چې ډونالد ټرمپ د جنوري په شلمه باندې لوړ وکړه او د امریکا نوی ولسمشر وټاکل شو، له هغه راوروسته له ایران سره روابط خړ پټ شوي دي ځکه چې امریکا پر ایران باندې د ویزو په برخه کې هم بندیزونه لګولي دي. خو تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې د امریکا نوې اداره چې ډونالد ټرمپ یې مشري کوي پر ایران به څه ډول بندیزونه ولګوي. که چیرته دغه بندیزونه د ورځې په ترڅ کې ولګول شول، د ازادي راډیو له لارې به مو ترې خبر کړو. اوس به ورشو کرکټ ته. مخکې مو ژمنه درسره کړې وه چې د دې لوبې په اړه به نور معلومات هم درسره شریک کړو. د افغانستان د پرمختیایي ټیم او د زیمبابوې د الف ټیمونو ترمنځ د زیمبابوې په مرکز حراري کې یو ورځنۍ لوبه روانه ده. دغه اوس چې تاسو ته معلومات درکړم، داسې چې 44 اوور روان دی. زیمبابوې بیټنګ کوي، زیمبابوې الف او شپږم لوبغاړی شیبه مخکې وسوځېده. د محمد ابراهیم له لورې دغه لوبغاړی وسوځول شو، ال بی ډبلیو بورډ شو او د افغانستان د زیمبابوې ټیم اوس 159 منډې کړې دي. شپږ لوبغاړی سوځېدلی دي. 3.4 اووره شوي دي. د زیمبابوې که څه هم 4 لوبغاړي پاتې دي، خو لکه څرنګه چې لوبې ته ګورو، د زیمبابوې د منډو او سات کم دی او دا هیله شته چې د افغانستان پرمختیایي لوبډله به دغه لوبه هم د زیمبابوې له الف ټیم څخه وګټي. تر دې مخکې درې لوبې د افغانستان پرمختیایي لوبډلې د زیمبابوې له الف ټیم څخه ګټلې وي. له یوې لوبې بلې چې د دغو دواړو ټیمونو ترمنځ به ترسره شي، له هغه وروسته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له ملي ټیم سره 15 ورځنۍ رسمي لوبې لري، چې هغه لوبې او د هغه لوبو نتیجې د افغانستان د کرکټ د بورډ او بخښي د کرکټ د ملي ټیم په نتیجو باندې په نړیواله سطح اثر کوي. که چیرته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دغه لوبې له زیمبابوې څخه وګټلې، نو افغانستان به د کرکټ د نړیوال فدراسیون په سطح باندې نسبتا لوړ مقام ترلاسه کړي. حتی دا هیله ورسره شته چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 15 ورځنۍ لوبو امتیاز ترلاسه کړي، هغه خورا ښه امتیاز دی او له هغه سره دا امکانات هم برابرې دی شي چې بیا د کرکټ نړیوال فدراسیون له افغانستان سره مرسته وکړي او ممکن ځینې سټډیومونه په افغانستان کې جوړ کړي. اوس هم د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته مخه کوو. دغه پروګرام فریبا ظاهر چمتو کړی دی، وړاندې کوي. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه خبرو. له همدې سره د ازادي راډیو د دې سات خبرونه سرته رسیږي. البته زه له تاسو څخه اجازه غواړم په پوره دروی بچو باندې د ازادي راډیو نه خبرونه اوریدل شي. نن ولایت په ولایت پروګرام هم لرو چې په خپل وخت به تاسو ته معرفي کړو چې دغه پروګرام کوم ولایت ته ځانګړی شوی دی. زحمت شیبر، امانه مرزای او نور تخنیکی همکاران له تاسو څخه اجازه غواړو. فریبا ظاهر ته به وار ورکو چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام وړاندې کړي.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشی او خوشحالی په هیله ستاسو د خبرونې د خبرېدو وخت را ورسېدی او بیا هم پر بېلابېلو مشکلاتو مو ستاسو خبرې او پیغامونه راخیستی دي او د افغانستان د دفاع وزارت د چارواکو نظر هم په همدې خبرونه کې اورېدلی سي. خو هغه به وروسته راسي. اول به د یوې خور شکایت واورو چې د مخابراتي شبکو څخه لري.
بلی السلام علیکم. زه پرځانه د هلمند ولایت خبرې کوم. ما د ازادي راډیو د کارکونکو صدا هیله ده چې دا زما پیغام تر جکپور چارواکو پورې ورسوي. دلته ټلیفونان هیڅ رقم کار نه کوي. طالبانو خرې بندې کړې وي. هیله کوم چې دا ټلیفونان لکه سټلایټ داسې فعاله کړي چې په شاوخوا ولایتونو کې سم دم کار وکړي، لکه سټلایټ چې بیا انتنه او بیا د طالبانو د مشکله
کاروک. السلام علیکم، زه حاجی محمد از زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. د لوړپو دولتي چارواکو څخه موږ دا خواهش ده چې د زابل د ولایت حجانو سم ډېر زیات کم ده. نو زابل ته د یو ولایت په سترګه باندې نه لیکل پرسوي، که چیرې دغه زموږ غږ واوري او د زابل د حجانو شمېر یو څه زیادت کړي، د اسانه زیادت کړي د نورو ولایتو په شکل باندې، نو موږ به د جمهوري دولت څخه زیات خوشحاله سو. او د زابل خلک سي اکثره چې د حج وخت را نږدې سي، په داسې وخت باندې دوی حج ته ځي چې هغه د پنځه اویا وکالو یا په اویا کلنو پنځه اویا کلنو په عمر کې دی. نو په داسې اخیری عمر کې دی د حج مراسم په صحیح توګه باندې نشي ادا کولای. نو زموږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زابل ته د ولایت په سترګه باندې وکتل سي، لکه څنګه چې د نورو ولایتونو ساندې هم د غومره ساندې و زابل ته مو ورکول سي. نور مو وخت نه ځای کوم. وسلام.
السلام علیکم. موږ له ولسمشر اشرف غني نه ډېره دا پوښتنه لرو چې زموږ ولایت ډېر خوار زار او غریبان لري. پندرسو پندرنه ورته وکړي او کومک ورته مسکینانو سره وکړي. او ولایت را جوړ کړي، سړکان خراب دي، نور دا خامیز سړکان خراب دي، باید پیسې را ووځي. او ډېره پاملرنه ورو. سلام، دا پیغام یې تاسو ته پېښ هر عمرې.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستاسو همیشنه اوریدونکی حمزه له خوست ولایت څخه خبرې کوم. د ازادۍ راډیو ته زه دا پیغام پرېږدم چې ستاسو د خپرونو څخه د سولې په باره کې ډېرې خبرې کېږي. خو ډېر افسوس دی، ماته خندیر دي چې هر کله دا خبرې کېږي، د بحث په سولې باندې کېږي. طالبان چیرې دي؟ طالبانو سره سوله؟ پاکستان سره تاسې ووایئ چې سوله؟ پاکستان سره موږ او تاسې سوله کېږي؟ مرګونه خواسي هم کېږي، مرګونه زه وایم چې مرګونه خواسي هم کېږي، افغانان مړ کېږي. باید مخامخ جګړه ورسره وشي، د دوی په خلاف چې کوم د دوی په خلاف حکومتونه دي، دولتونه دي، هغو سره افغانستان جوړ وکړي، د هغو څخه استفاده وکړي. پاکستان چې په هرې طریقې باید وویل شي.
دوستانو ستاسو پیغامونه مو واوریدل. البته غواړم تکرار کړم چې د خبرونه ستاسو شکایتونو ته ځانګړې سوې ده او پیغامونه مو واوریدل کیږي. په دې کې د ازادي راډیو رسمي نظر نسته، بلکې د همدې ټلیفوني اړیکو پر اساس جوړه سوې ده. پاتې برخه ته ورځو.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت زادیارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې د دولت لوړپوړ چارواکو ته، ملي دفاع وزیر ته، لوی درسیس ته، سیب ته، وزیر صاحب داخله ته او رئیس امنیت ته، اکثره په نظامي قلوردوګانو کو پیرکو کې کنډکونو کې لیواګانو کې پوښتنه په پیسو خرڅیږي. نو چې په اردو په بخش کې، نظامي په بخش کې پوښتنه په پیسو شي، آ مجبور دی چې غلا وکړي، سرباز نه غلا وکړي، اشینې غلا وکړي، تیل خرڅ کړي، هر کار وکړي. نو دغ کار باید مخه ونیول شي، که رښتیا سره یو نظام وي، دولت وي، هسې یو شرکت نه وي. که چېرته شرکت وي موږ اعلانه کوو، او که چېرته دولت وي، مدیر پېژندې کل اردو پیسې اخلي، مدیر پېژندې لیوا پیسې اخلي، سرباز قرارداد کوي پیسې ته نه اخلي، چې دوباره قرارداد کوي پیسې ته نه اخلي. چور روان دی، چور. هر سړی د خپل یواسې پورې غل دی. خدای په امان.
پیغام او دغه ورور چې دا میرمن د ولایت څخه مو زنګ وري، دغه خلک ګرد سره را مجلس شوي، یو اصله د ملکان دورې مو وزغلی، دورې مو وزغلی. سنا نه راته معلومېږي ورور، نو د حکومت خاصه کلانکاري چې صحیح هغه دغه ملکان ووایه ده شل ځای مو وزغلی. د ښار د دوه میاوزې سره د موږ نومان صحیح نه ګرد راغلي نوشته کړي دي، خو حکومت خاصه خبر وسه کوم اقدام ده ولسی خلق سره نه دی معلوم شوی.
کیاوری السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مسجد پاتیم به کندهار ولایت خلق سره پټماتیک مسجد دی مسافی ماجر اغلی دی د سنوای نوز مصر دیر زل مونکیش په مکتبو کې یخه فساد بیا څوی دی چې وایي ستونه لري نمبر یې نور کول کیږي چارچونه تکړه یې لیاقت اوس هیڅ ګرسره اړتیا ستلانه نو دا اوس موږ څوک چا د شکایت حکومت تاسو څخه دا ویل لرم چې دا مشکلات پرته کوي یخه په خواهش درته وایم الله مو وساته. السلام علیکم.
زده راډیو محترم کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم موضوع می اوریدل خو خبره را از ماده سي نظر دي چې په افغانستان کې چرته زه هر رشته لپاره یو متعلم د استعداد مطابق مثلا موټر په تخنیک خپويږي هغه سره شوقي او سره د نورو ماشينارات په تخنیک خپويږي یعنی هر سره په یو بخش کې مسکل تعلیم کې دا چې نه لکه دولسم پورې موږ 15 مضامین لولو 15 مضامین د څه ضرورت دی باید موږ څه مضامین ولولو چې هغه زمونږ د استعداد او د خاص مطابق چې مطلب په یو رشته کې سره دولسم پورې تعلیم وکړي نو هغه نه خو فني انجینر یو ماستر ته جوړیږي او که دولس کار ور باندې د خیر سره 15 مضمونونه لولې یعنی په مضمون کې یو شعر جوړیږي نو هله کوم زما آواز نه شر کوي زما پروګرام زمونږ د افغانستان محترم مقامات اوري.
السلام علیکم. زه محمود د فراه د ولایت بلابلک ولسوالۍ د شوان د کلي خبره کوم. زما د اشرف غني ساسمې دا درخواست دی تا د پیلوټانو ته دغه ویلي دي چې ښځه کوچنۍ یا سلا یا ناسلا والا وپېژنئ او که مو دای ورته ویلي دي چې اکثره یې ولئ نو جوړ یې لام وکړه په راډیو کښې چې موږ ټوله د افغانستان ټوله ترکو ټوله ښځې دا پرون جنګ په شوان چې نیو لکه سرای پرېښئ نیو لکه ایوان پرېښئ والا ډب ډب د شپخانه شاید د لس پنځلس ښځو کوچنیانې درویستو دی وسلام.
السلام علیکم.
پخیر یاست جوړ یاست
موږ د زابل په ولایت کښې ډېر وارې موږ رسنیو ته ټلیفونونه کړي دي. موږ د زابل په ولایت کښې د ټولو شاوخوا په 15 کیلومترو کښې هر ځای مستقلان خلاص ګرځي. که دوی د طالبانو مستقلان بند کړي وي نو خو هغه دې بند کړي نو چې هغه نه بندوي دا د عوامو دپاره ډېر غټ مشکل ده. موږ په دغه شاوخوا منطقو کښې غریبان خلک پراته وي خواریو ته به په روزانې کښې پر مستقل راتلو هغه په 15 کیلو په مصرف درې کسه راتلو نو اوس نه روزانه غریبي په سارا کښې شته نه بازار ته رارسېدای نه شي. نو موږ له خپل حکومت څخه دا غوښتنه لرو دا دې موږ ته دا مستقلان خلاص کړي هغه دې داسې خلاص کړي که یې نور نه کوي په دروازو د ځایونو ورته جوړ شي په دروازو پرې د مستقلان راځي خلک زیاده ته ضروري مزدوري و خواري و غریبي ته به ځان رسوي. نو دا زموږ غوښتنه ده که چېرې تاسو دا زموږ چارواکو ته دا زموږ غږ ورساو ازادي راډیو څخه
زموږ یوه دوست د هلمند ولایت د جګړو څخه شکایت کړی دی. اول به د ده پیغام واورو.
السلام علیکم. د نوم نسوزلو په شرط دلته امنیت ډېر زیات خراب دی. حکومت هېڅ پرمختګ نه دی کړی. د جنګ په اوله کرښه کښې امنیتي ځواکونه بند پاتې دي او د ولایتو څخه هغوی ته هېڅ مالات او تجهیزات په وخت باندې نه رسېږي. نو ځکه د هلمند ولایت له دومره غټو ستونزو سره مخ شوی دی. د دې ولایت د ټولو چارواکو څخه باید دا پوښتنه وشي چې د دې ولایت امنیتي ځواکونه ولې هره ورځ په سوو مرضیو بله راوړي دا ولې لامل یې څه دی؟ مشران په مرکز لښکرګاه کښې ناست دي او امنیتي ځواکونه د جنګ په اوله کرښه کښې جنګېږي او هغوی ته هېڅ تجهیزات او اکمالات نه ورسېږي. نو ځکه هغوی د وسلوالو مخالفینو په یا تسلیمېږي او یا هلته وژل کېږي.
محترم وروره ستا شکایت خو مو واورېدی. د همدې هلمند ولایت پر روان وضعیت زموږ همکار واصل وسل یو راپور جوړ کړی دی او د افغانستان د دفاع وزارت سره پر دې موضوع غږېدلی دی چې غواړم مهم ټکي تاسو ته در واورم.
سره له دې چې هلمند ته د اجرایه رئیس عبدالله د سفر پر مهال د دغه ولایت امنیتي وضع جدي او د اندېښنې وړ وبلل شوه خو دفاع وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه په هلمند کې حاکم دي او کوم جدي خطر هلته نشته. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په هلمند ولایت کې امنیتي وضعیت ډېر خراب نه دی. د څرګنده کړه چې یوازې په سنګین ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو ستونزې جوړې کړې وې چې د هغه ځای کنټرول هم اوس د ده په خبره د امنیتي ځواکونو په لاس کې ده.
په هلمند کې بره حالات خراب نه دي، تنها په سنگین کې د دښمن له خوا نه وڅوته شوی و چې سکونه کنه دی و او هغه ته انفجار وکړی و. 13 ورځ بیا هلته شپې زموږ کومندو قطعات پلی شو، نور قطعات د ځمکې له خوا نه ورغله. په سنگین کې اوس قوتونه حاکم دي.
ښاغلي وزیر وویل چې د هلمند ولایت امنیت دوی ته ډېر مهم دی او دوی هڅه کوي د هرې ممکنې لارې هلته وسلوال مخالفین وځپي. دا په داسې حال کې ده چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د سه شنبې په ورځ د یو دولتي پلاوي په مشرۍ د هلمند امنیتي او سیاسي وضعیت د څېړنې لپاره دغه ولایت ته تللی و. هلمند ته د ښاغلي عبدالله د سفر پر مهال د دې ولایت د ولایتي شورا یو شمېر استازو او قومي مشرانو د هلمند ولایت د خراب امنیت څخه شکایت وکړ او وویل چې د هلمند زیاتې ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو له لاسه وتلې او ان مرکز تر ګواښ لاندې دی. همدارنګه په ملي شورا کې د هلمند د خلکو استازي شمل کوزی ویلي چې په هلمند کې د ملي اردو درې لیواوي پرتې دي چې هر لیوا 2-3 زره تشکیل لري، خو په دغو لیواګانو کې 1500 سرتیري هم نه دي موجود او تشکیلات خیالي دي. خو دفاع وزارت تر دې وړاندې په هلمند ولایت کې د خیالي سرتیرو موضوع رد کړې ده. اجرائیه رئیس د هلمند ولایت خلکو ته ډاډ ورکړ چې د دې ولایت امنیت بسیړي او نږدې ورځو کې به په دې اړه د پریکړو پایلې ولیدل شي.
د ازادي رادیو راپور مو اوریدی. د هلمند سنگین پر وضعیت د دغه ولایت والی هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې داسې ویل دي،
دا ځلې دښمن د یو خاص تاکتیک نه کار اخیسته او چې د ډیر لری فاصلې نه 2-3 کیلومتره نه دو تونلونه ویلی او د پوستو ته ځان رسولی و او اغیز کې په ټانونو بارود ځای په ځای کړی و او هغه تقریبا شپږ شاوخوا پوستو ته چیرمه او یخ خپله پوستو لاندې دا ساحو ته د انفجار ورکړی و. دقیق اعمار د موږ د پرسونل د شهیدانو او د تلفاتو نه دي معلوم موږ ته تر اوسه، ځکه چې ساحې ته د موږ قوتونه هغه ساحه چې خپله زیانمنه شوې هغې ته نه دي رسېدلي. په شاوخوا کې سیمه کلا بند کړې ده. د دښمن 2-3 کسان مړي ځای په ځای پاتې دي او 40 کسه زخمیان دي چې هغه د صحنې نه ښکلي.
دوستانو، په هیواد کې جګړې د نارامۍ دي او تر څنګ نورې ټولنیزې ناخوالې او شکایتونه هم ډېر دي، نو تاسو کولی سئ ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او دغه ستونزې راسره شریکې کړئ څو موږ یې چارواکو ته ورسوو او د چارواکو جوابونه بیرته تاسو ته دروړو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0-2-3-4-1-6 او یو نړیواله شمیره 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.